مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 نیم بجې دي. په دې خبري سات کې مزه پامیر ساحل هرکلی کوم. په دې غړې کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم درته راوړې دي. خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند ملي حامد ساده.
السلام علیکم. تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. هند له پاکستان نه غوښتي چې په خپله خاوره د فعالو ترهګرو ډلو خلاف ګامونه پورته کړي. په باجوړ کې پرون ګڼو خلکو د دریو مزدورانو د وژنې خلاف احتجاج کړی او د نیټو مشر وایي د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ کوي خو بهیر وایي د افغانانو په مالکیت پر مخ بوتل شي. تفصیل: هند له پاکستان غوښتنه کړې چې په خپله خاوره د فعالو ترهګرو ډلو ضد ګامونه پورته کړي. دا تر هغې پسته چې پرون د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په ځانمرګي برید کې 40 هندي سرتېري ووژل شول. پاکستان میشته وسله والې ډلې جیش محمد د جمو کشمیر په لوی سړک په هندي او سرتېرو د حملې ذمواري منلې ده. د برید 2 ساعته پسته هند بارانو چارو وزارت په پاکستان غږ وکړ چې د ترهګرو او وسله والو ډلو ملاتړ دې بند کړي چې د دوی له خاورې په نورو هیوادونو بریدونه کوي. د پاکستان د بارانو چارو وزارت د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په برید اندېښنه ښودلې. د وزارت په پرونی بیان کې راغلي چې اسلام آباد د هندي حکومت رسنو له لورې بې له تحقیقاتو له پاکستان سره د هغې حملې د تړاو تور ردوي. سپینې ماڼې هم په یو بیان کې له پاکستانه غوښتنه کړې چې په سمدستي توګه دې د هغو وسله والو ډلو ملاتړ بند کړي چې د دوی له خاورې فعالیتونه کوي. ټاکل شوی چې د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان سبا په 2 ورځني سفر اسلام آباد ته ورشي. تمه ده چې ولیعهد سلمان به د خپل سفر پر مهال له اسلام آباد سره بیلابیلې موافقې لاسلیک کړي. په دې کې په گوادر کې د 10 ارب ډالرو برابر د تیلو پاکولو کارخانې جوړول او د انرژي په برخه کې معاهدې شاملې دي. چارواکي وایي چې د دورې لپاره په اسلام آباد او راولپنډی کې امنیتي ګامونه اخیستل شوي او 144 دفعه لګول شوې ده. په باجوړ کې پرون ګڼو خلکو د سند په نوډیرو کې د دریو مزدورانو وژنې خلاف احتجاج کړی او د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کړې. د سند د کار او خدماتو وزیر سید ناصر حسین شاه پرون باجوړ کې د وژل شوو کورنو ته د لاس نیولو لپاره ورغی او باور یې ورکړ چې ککړ کسان به د قانون منګلو ته سپاري. نوموړي بیګا مشال ریډیو ته ویل چې له پیښې سره په تړاو 4 مشکو کسان نیول شوي دي. د مزدورانو مړی باجوړ ته رسول شوی دی. دا کسان د شورو په ورځ د لاړکانې په نوډیرو کې وسلوالو وژلي. خبرونه له مشال ریډیو نورې. د نیټو مشر یان ستولتنبرګ ویلي چې د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ کوي خو د بهیر مالکیت باید د افغانانو وي. دا خبره نوموړي پرون د بلجیم په مرکز برسلز کې د افغانستان د سولې او افغان ځواکونو د ملاتړ په مقصد د نیټو د 9 غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې وکړه.
There is no way it's possible to have a lasting peace.
په بهیر کې د افغان حکومت له بشپړ ګډون پرته تلپات سول نشي کېدی. نو ځکه موږ د ظلمي خلیزات د هڅو ملاتړ کوو چې له طالبانو سره په رابطه کې دی چې د افغانانو په مالکیت د جوړجاړي بهیر لپاره شرایط برابر شي.
تر سولتنبرګ مخکې یو شمېر نړیوالو او افغان چارواکو په طالبانو له افغان حکومت سره د خبرو غږ کړی خو هغوی ورڅخه انکار کړی. په عین وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي بیګا په ټویټر په یو بیان کې ویل چې په میونخ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په مشورتي جرګې او د بین الافغاني خبرو په سمدستي اړتیا خبرې وکړې. د جنوبي وزیرستان انتظامیه وایي د فروری 12 اوبخې له 13 څخه په سیمه کې د ګزن ضد 15 ورځنی کمپین پیلوي. د سیمې انتظامی مشر محمد یحیا اخونزاده پرون مشال ریډیو ته وویل په دې کمپین کې به شاوخوا 50,000 ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد ساسکي یا ویکسین ورکړي. نوموړي ویل په وزیرستان کې د ناروغۍ وایرس موجود دی نو میندې پلرونه دې ټولو ماشومانو ته ساسکي ورکړي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي چې په نړۍ کې د وسوالو شخړو او اغیز له امله هر کال 1,00,000 ماشومان مري. په دې کې افغانستان یو له هغو 10 هیوادونو بلل شوی چې د ماشومانو لپاره پکې شرایط بدترین دي. نن د امریکا میشته ادارې په تازه رپورټ کې ویل شوی چې د وسوال تشدد او جګړو اغیز په زیاتېدونکو ډول پر ماشومانو وي. د رپورټ سرخط د ماشومانو ضد جنگ ودروي. په رپورت کې ویل شوی چې ماشومان د لویانو پرتله په مختلف ډول کړیږي ځکه چې د جسمانی پلوه کمزوري وي او جسمانی او ذهني وده پر خوا او شا حالاتو باندې منحصره وي. رپورت وایي چې ډیری ماشومان تر ګولو او بارودو زیات د غذا د کمی ناروغو او د طبي سهولتونو د نشوالي له امله مړه کیږي. راپور وایي له 2014 نه تر 2018 پورې په 10 هیوادونو کې شاوخوا 15,50,000 ماشومان د جګړو او د شخړو د سختو اثراتو له کبله مړه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران هغه دا به پارون کې بللې او رد کړي چې ویلي وو چې واشنگټن او سیمه ایز ملګري په انقلاب ساتونکو ځواکونو د ځانمرګ برید لپاره ذمہوار دي. د فروری په 14مه په سیستان بلوچستان کې د انقلاب ساتونکو ځواک په ګاډي په برید کې 28 سرتیري وژل شوي وو. سنی بیلتون پالې ډلې جیش العدل د هغې ذمہواري حمله ذمہواری منلې، خو پرون د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ټویټر په یو بیان کې هڅه وکړه چې د پولند په مرکز وارسا کې د منځني ختیځ په اړه یو نړیواله غونډه له برید سره وتړي. پومپیو او د هغه پولندي سیال د پرونۍ غونډې قربانول. پومپیو تیر ماښام د مشال ریډیو له ایراني څنګ سره په مرکه کې په خونړي برید کې له لاس لرلو انکار وکړ او ویل چې اروپایي هیوادونه باید له ظریفه د دې پارون کې بیان سپیناوي وکړي.
دا وایي زه د هغو هیوادونو له استازو غواړم چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د لیدو پر وخت ورڅخه وپوښتي چې ولې یې دا پارونکي خبره کړې. کله کله هغه ځان منځلارې ښیي، خو دا منځلاریتوب نه دی چې اسرائیلیان یا امریکایان په وژنو تورن کړي. زما په اند دا ډول بیانونه څرګندوي چې جواد ظریف او ولسمشر حسن روحاني په ایران کې د موجودو نورو انقلابیانو په څیر دي.
جواد ظریف لنن نه د جرمني په میونخ کې په نړیوال امنیتي غونډه کې ګډون کوي. او په دوبی کې د پاکستان سپر لیگ په نوم کرکټ ټورنامنت په لومړۍ لوبه کې پرون اسلام آباد یونایټیډ له لاهور کلندرز نه په 500 وکټو ګټله. لاهور کلندرز اسلام آباد یونایټیډ ته د اتو لوبغاړو په نقصان د 111 منډو هدف ورکړ. اسلام آباد یونایټیډ د 500 لوبغاړو په نقصان 115 رنز جوړ کړل او میچ یې وګټو. پرون دغه لوبې په متحده عرب اماراتو کې پیل شوې. داود مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرن صوبې او د موسم حال له سراج ظهیر اور.
نن ته جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 138 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او په 139 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 178 روپۍ او په 180 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 156 روپۍ 40 پیسې او په 155 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 130 روپۍ 80 پیسې او په 130 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 130 روپۍ 90 پیسې او په 130 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني په یورو سلور اتیا پیسې اخیستل کیږي او په یورو په شپږ اتیا پیسې خرڅول کیږي. او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 306 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیتونو محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او په ژوب او کوئټه کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 9، بنو کې 19 او 8، ژوب کې 14 او 3، او کوئټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 6 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو موږ په منځنۍ سپاش 520 کیلو هرتز اورئ. هند او امریکا په کشمیر کې تر حمله وروسته پر پاکستان غږ کړی چې د ترهګرو ډلو ضد اقدامات وکړي. د سعودي عرب ولیعهد سبا د پاکستان په 2 ورځني سفر اسلام آباد ته ځي. د ریاض له لوري په بلوچستان کې پانګونه د اسلام آباد او تهران پر اړیکو څه اغیز کولی شي؟
سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ پاکستان کو ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کے انٹرسٹ میں کیا ہے.
ہمارے تو ریلیشن شپ تہران ہے اور ریاض کے ساتھ.
په باجوړ کې پرون غنو کسانو په سند کې د مزدورانو وژنې ضد مظاهره وکړه. ناټو ویلي د افغان حکومت لګډونه پرته په افغانستان کې تلپاتې سوله نشي کېدای.
لاستینګ پیس وداوت ټوټلی انوالوینګ د افغانز انکلودینګ د ګورنمنت.
د جنوبي وزیرستان چارواکي وایي د دوشنبه پر ورځ په سیمه کې د ګزرن ضد کمپین پیلوي.
57000 چلډرن چې دی هغه ته مونږ پولیو قطرې ورکو په دې پروګرام.
شنن یو تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. هند او امریکا پر پاکستان غږ کړی چې پر خپل خاور د ترهګرو ډلو ملاتړ ودروي او پر ضد یې اقدامات وکړي. دواړو هیوادونو دا غوښتنه تر هغې څو ساعته وروسته کړې چې پرون یوه ځانمرګي بریدګر د هند تر واک لاندې کشمیر کې له چوونکو موادو ډک ګاډۍ د سرتیرو له قافلې سره وجنګاوه چې پکې 40 سرتیري ووژل شول. وسلوالې ډلې جیش محمد د حملې ذمهواري منلې. پاکستان په حمله کې د ککړتیا تور رد کړی. شنونکي وایي د حمله ښایي د اسلام آباد او نوې دلی ترمنځ ستونزې لا زیاتې کړي. هند او امریکا له پاکستان غوښتي چې پر خپل خاوره د فعالو ترهګرو ډلو ضد اقدامات وکړي. دواړو هیوادونو دا غوښتنه تر هغې ساعتونو وروسته کړې چې پرون د هند تر واک لاندې کشمیر کې په موټر بم ځانمرګي برید کې 40 هندي سرتیري ووژل شول. پاکستان میشتې وسلوالې ډلې جیش محمد د جمو او کشمیر پر لویه لار له سرینګر سره نږدې په پلوامه کې د دې برید ذمهواري منلې. هند یو چارواکو ویلي دا حمله هغه مهال شوې چې د ملیشي سرتیرو قافله پر لویه لار روانه وه. د دوی په خبره ځانمرګي بریدګر له کو موادو ډک گاډی د سرتیرو له قافلې سره وجنګاوه. دا په تیرو دوو لسیزو کې په سیمه کې له خونړیو بریدونو څخه یو بلل کیږي. تر حملې وروسته د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې پر اسلام آباد غږ وکړ چې پر خپل خاوره د هاغو ترهګرو او وسلوالو ډلو ملاتړ ودروي چې په نورو هیوادونو کې حملې کوي. هندي وزیر اعظم نریندر مودي پر ټویټر په بیان کې د برید غندنه کړې او لیکلي دي چې د سرتیرو دا قرباني به ضایع کېدو ته نه پرېږدي. په عین وخت کې سپینې ماڼۍ هم په یو بیان کې له پاکستانه غوښتنه کړې چې سمدستي پر خپل خاوره د فعالو ترهګرو ډلو له ملاتړه لاس واخلي. بیان زیاتوي چې په کشمیر کې برید له هند سره د ترهګرۍ ضد همکارۍ پراخولو لپاره د امریکا هوډ پیاوړی کوي. هند له اوږدې مودې راهیسې پر پاکستان تور پورې کوي چې په کشمیر کې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد په بیا بیا دا تور رد کړی او وایي د خپلواکۍ د حق لپاره د کشمیریانو د ډیپلوماټیک ملاتړ کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هند تر واک لاندې کشمیر کې پر ځانمرګي برید سخته اندېښنه ښودلې ده. بېګانه وخته د وزارت په بیان کې راغلی اسلام آباد د هندي حکومت او رسنیو له لوري بې له تحقیقاتو له پاکستان سره د هغې حملې د تړاو تور ردوي. په کشمیر کې تازه برید ښایي د نوې دلی او اسلام آباد ترمنځ ستونزې ژورې کړي. په اسلام آباد کې خبریال او شنونکی طاهر خان وایي د حملې ذمهواري جیش محمد ډلې منلې چې تر هغې وروسته ښایي پر پاکستان فشار زیات شي.
د دې مسؤلیت ذمهواري چا واخیسته په ویډیو کې چې کوم حمله کوونکي دي دغه ته خبرې راغلې، نو هغه د جیش محمد لخوا دغه ویډیو خپره شوه او هندوستان او امریکا د جیش محمد خبره په ماضی کې کړی ده. نو د خو هیڅ شک نشته، بلکې د دې پیښې وروسته چې کوم بیانونه راغلي دي د هندوستان چې کوم د کورنو چارو وزیر دی راجنا سنگ د جیش محمد خبره کړې ده، نو په پاکستان باندې خو به دباو نور هم زیاتیږي.
پاکستان او هند پر کشمیر د دعوی له کبله جنگونه هم کړی دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، د سعودي عرب د ولیعهد محمد بن سلمان سبا ته په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ځي. د پاکستان حکومت په پلازمینه او راولپنډي کې امنیتي اقدامات کړي دي او د قانون 144 دفعه یې نافذه کړې چې ورسره سم پر غونډو او پر موټرسایکل پر غبرګې سپرلۍ بندیز لګول شوی. ټاکل شوی چې سلمان له پاکستاني چارواکو سره یو شمېر موافقې لاسلیک کړي. د پاکستان او سعودي عرب حکومتونو ویلي دي چې په دغه سفر کې به سلمان بلوچستان ته هم ځي او هلته به د تیلو د پاکولو کارخانې جوړولو ځای ویني او ورسره به هلته د دغه کارخانې د جوړولو لپاره د پانګونې په اړه هم موافقه اعلانوي. بلوچستان له ایران سره پر پوله پروت دی او ریاض او تهران له کلونو راهیسې په سیمه کې د یو بل سیالان بلل کیږي، نو په هغه صوبه کې د سعودي عرب پانګونه او موجودګي به د پاکستان او سیمې پر ستراتیژیکو حالاتو څه اغیز وکړي؟ د دې ځواب په دې رپورټ کې. ټاکل شوی چې د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان د فبروري پر 14 پر دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ورشي. د پاکستان او سعودي عرب حکومتونه وایي سلمان به د خپل سفر پر مهال له اسلام آباد سره بیلابیلې موافقې لاسلیک کړي چې پکې په گوادر کې د تیلو پاکولو کارخانې جوړول هم شامل دي. د سعودي عرب د تیلو او انرژي وزیر خالد بن عبدالعزیز د جنوري پر 12 ویلي ول چې محمد بن سلمان به په گوادر کې د تیلو پاکولو کارخانې ځای ګوري او ریاض به په دې برخه کې د شاوخوا 10 ارب ډالرو پانګونه کوي. له دې علاوه د پاکستان حکومت ویلي دي چې د اقتصادي ستونزو د کمولو په مخه سعودي عرب د هغه هیواد په دولتي بانک کې هم عربونه روپۍ ږدي. په پاکستان کې شنونکي د محمد بن سلمان سفر او په بلوچستان کې پانګونې ته په بیلابیلو نظرونو ګوري. د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې مشرې شایستې تبسم مشال راډیو ته وویل بلوچستان له ایران سره پر پوله پروت دی او په گوادر کې د سعودي عرب دومره لویه پانګونه ښایي د تهران او اسلام آباد پر اړیکو منفی اغیز وکړي.
سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ پاکستان کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کے انٹرسٹ میں کیا ہے.
دا وای تر ټولو مهمه خبره دا چې پاکستان باید دا فیصله وکړي چې ګټه یې څه دي. د مثال په توګه آیا دا د پاکستان په ګټه دي چې د منځنی ختیځ د سیالیو برخه شي؟ زما په نظر پاکستان له هیوادونو سره په اړیکو کې توازن ساتلو ته اړتیا لري. نو وستا سفاری چې په ډیره چټکۍ په ځانګړي ډول په گوادر کې د سعودي عرب له پانګونې سره به پاکستان ځان له ایران بیگانه کړي. نو زما په فکر پاکستان ته پکار دي چې د پالیسۍ ته
کتنه وکړي.
خو
د کراچۍ په انسټیټیوټ آف بزنس اډمنستریشن کې د ټولنیزو علومو د څانګې مشره هومانز بقایی وایي پاکستان له لوی اقتصادي مشکل سره مخامخ دی او په دې وخت کې ورسره سعودي عرب مرستو ته تیار شوی. دا وایي موږ له تهران سره هم اړیکې پالو او له ریاض سره هم. اصلا پاکستان دا مهال له سخت اقتصادي چیلنج سره مخامخ دی. دا اقتصاد باید بیا پر پښو ودرېږي، ځکه چې د اقتصاد سمول د پاکستان له بقا سره تړلی دی. نو ریاض د پاکستان لپاره خورا مهم دی، ځکه چې سعودي عرب هغه څه کوي چې اوس مهال یې پاکستان ته سخته اړتیا ده. د سیاسي او اقتصادي چارو پوه او د لندن د ختیځو او افریقایي مطالعاتو په پوهنتون کې څېړونکي ډاکټر عائشه صدیقه دا مني چې پاکستان لویو پانګونو ته اړتیا لري او دا چې چین هم غواړي چې نور هیوادونه او نړیوالې کاروباري ادارې د چین پاکستان اقتصادي لار په پروژو کې پانګونه وکړي. خو وایي په بلوچستان کې د سعودي عرب یا متحده عرب اماراتو پانګونه ښایي اسلام آباد او بیجنګ دواړو ته مشکل جوړ کړي.
سعودي عرب او امریکا شاید ملکی یوئی چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کی جائے.
دا وایدا سخاری لکا امریکا، سعودی عرب او متحدہ عرب امارات غواړي چې په پاکستان او په ځنګړي رول په بلوچستان کې چې له ایران سره پول لري پانګونه وکړي او له هغه ځایه پر اتلونکو کې پر ایران فشار زیات کړي. نو که له دې زاویې ورته وګورو نو دا سرمایه چې پاکستان ته راځي د پاکستان لپاره ښه نه ده او ظاهر ده چې چین ته به هم ستونزې جوړې کړي،
مسائل کھڑے کرے گی.
خو په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف سیاستوال سید فخر امام د سعودي عرب د پانګونې په نتیجه کې له ایران سره د تعلقاتو سړېدو اندېښنې بې ځایه بولي. امام وایي په گوادر کې د تیلو پاک کولو کارخانه د سیمې د هیڅ هیواد ضد اقدام نه دی. د پاکستان حکومت وایي د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د سفر لپاره اقدامات کړي دي.
دا مشال ریډیو دا.
د باجوړ په خار بازار کې پرون غنو خلکو په سند کې د مزدورانو وژنې ضد احتجاج وکړ. دوی غوښتنه وکړه چې حکومت ته د چهارشنبه پر ورځ په نوډیرو کې د درو مزدورانو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي. د مزدورانو مړی پرون باجوړ ته رسول شوی. د سند صوبایي وزیر ناصر حسین شاه هم پرون باجوړ ته ورغلی او مشال راډیو ته ویل چې په پیښه کې ککړ څلور مشکوک کسان یې نیولي. سیاستوالان وایي په سند کې د باجوړیو مزدورانو وژنه د پښتنو او سندیانو ترمنځ د شخړې پیدا کولو هڅه ده. ظفر خان رپورٹ لري.
د سین صوبې د کار او خدمات وزیر سید ناصر حسین شاوی د چهارشنبه په ورځ د لړکانی په نوډیرو کې د درې باجوړي مزدورانو وجنه د هغې عناصرو کار دی چې د سیندیانو او پښتنو ترمنځ کرکه پیدا کول غواړي. ناصر حسین شاه پرون په باجوړ کې د وژل شوو کسانو کورونو ته ورغلی، لاسنیوی وکړه او په پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو ژمنه یې وکړه. ناصر حسین شاه له باجوړه مشال رډیو ته د ټلیفون په کرښه وویل
مشر بلاول د سین صوبې اعلی وزیر ته دا هدف ورکړی دی چې په پیښه کې ککړ کسان ونیسي او سخت سزا ورکی. زمونږ ورورولي به دوام لري. د سند په هر برخه کې چې څومره باجوړي او یا نور خلک وسیږي، کاروبار او یا مهنت مزدور کوي، د ټولو حفاظت به موږ کوو.
په سند صوبه کې د پښتنو او سندیانو ترمنځ په تیر وخت کې هم د تاوتریخوالي پیښې شوې دي. په 2008 او 2014 زیږیز کلونو کې د پوځي اپریشنونو له کبله چې کله قبایل کراچۍ ته کډه کېدل، نو ځینې سندي ملت پالي په ضد سړکونو ته راووتل او هغوی یې د کراچۍ په ګډون په سند کې میشته کېدو ته نه پرېښودل. همداراز په دغې کلونو کې په حیدرآباد او ځینې نورو سیمو کې د پښتنو د لرګو او قالینو دوکانونو او نورو کاروبارونو ته اور ورته کړل شو. په نوډیرو کې باجوړي مزدوران په کراچۍ کې درمنځته شوې هغې پیښې یو څو ورځې وروسته ووژل شو چې پکې سندی فعال ارشاد رانجانی ووژل شو. سندی لیکواله او خبریاله وینګس مینګی وایي د ارشاد رانجانی وژنه او په هغې د ملت پالو تر احتجاج وروسته په نوډیرو کې پښتنو د وژلو مقصد په ظاهره د پښتنو او سندیانو ترمنځ فاصله ډېرول دي. پیښې ته داسې رنګ ورکول کېږي چې دا تاثر ته ولاړ شي چې د رانجانی په بدل کې باجوړیان ووژل شو.
کسان په نوډیرو کې ووژل شو. دا د لاړکانې لرې پروت خار او د پیپلز ګوند بیخي مرکز دی. پیپلز ګوند او د سین نور ګوندونه د پی ټی ایم یو قسم ملاتړ کوي. بل د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په سندي ځوانانو کې په تیزی سره مشهور شوی، ځکه چې د ورکو خلکو ستونزه د سندیانو هم ده. د پښتنو او سندیانو دردونه یو شان دي. ښایي په ځینو قوتونو د پښتنو او سندیانو دا نږدېوالی ښه نه لګېدو.
د باجوړ د مزدورانو د وجنې په ضد پرون د کراچۍ په مدیر کې سندي او پښتنو ځوانانو ګډه مظاهره وکړه. همدارز په ټولنیزو رسنیو هم پښتانه او سندیان د دوی ترمنځ د جبنی تاوتریخوالي د جوړولو ضد لیکنې کوي. د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې مشر شاهي سید هم دا وجنې د پښتنو او سندیانو ترمنځ د جبنی جنگ جوړولو سازش ګڼي.
کوم قوتونه چې پاکستان کمزور غواړي داري سازش ته پښتنو او سندۍ جنگول غواړي ملک او صوبه ډیسټبلایز کول غواړي.
سندۍ لیکواله وینګس وای د پښتنو او سندیانو ترمنځ تاریخي رشتہ ده. په سندیانو کې هم ډیر پښتانه دي چې دوی سندی پټانان ګڼي. دغه خلک د سند پر شکارپور د افغانستان د واکمنۍ په محل هلته میشوي دي. همدارا زیاتره مذهبي سندیان د جماعت علما اسلام فیډلې غړي دي چې مشري یو پښتون مولانا فضل الرحمن کوي.
ظفر کریم رپورٹ مورید. د ناټو مشر ویلی دی چې افغان حکومت باید د سولې د هڅو برخه وي. یان ستولتربرګ پرون له مشال راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل افغانان باید د سولې بهیر مالکان وي. نوموړي دا څرګندونه پر داسې بحال کړې دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلزاد پرون په میونخ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل. احمد تکل رپورټ لري.
د ناټو عمومي منشي په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو کې د افغانانو پر ګډون ټینګار کوي او وایي چې افغان حکومت باید د سولې د هڅو مهمه برخه وي. طالبانو له پخوا راهیسې ټینګار کاوه چې یوازې له امریکا سره به خبرې وکړي، خو له هغه مهاله چې له امریکایي چارواکو سره یې تماسونه زیات شول او دواړو خواوو په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ، خپل دریځ یې نور هم سخت کړ او په پرله پسې ډول وایي چې نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د پنځشنبه په ورځ له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې همداراز وویل چې ناټو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو ملاتړ کوي.
There is no way it's possible to have a lasting peace without a full involvement of the Afghan
government. هیڅ امکان نه لري چې په افغانستان کې د دوامدار سولې د افغان حکومت له بشپړ ګډون پرته ټینګ شي. نو ځکه موږ له طالبانو سره د ښاغلي خلیلزاد د روانو تماسونو ملاتړ کوو، سو د افغانانو په مالکیت د پخلاینې د یوې پروسې د شرایطو د رامنځته کولو لپاره موافقې ته ورسیږي، او طبعاً افغان حکومت باید د دې پروسې یو برخه وي. نو امکان نه لري چې هلته د حکومت او نور افغانانو له ګډون پرته دوامدار سوله ټینګه شي. د ناټو عمومي منشي په مسکو کې د افغانستان د سیاسي ډلو او طالبانو د استازو ترمنځ وروستۍ غونډې ته د اشاره په ترڅ کې یادونه وکړه چې روسیا او د افغانستان د جګړې ټول ښکېل اړخونه باید د ښاغلي خلیلزاد د هڅو ملاتړ وکړي. خلیلزاد تیره شپه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د جرمني په مونشن ښار کې یې له ولسمشر اشرف غني سره د پلان شوې مشورتي جرګې او د بین الافغاني خبرو د سمدستي اړتیا په اړه راغنده خبرې وکړې. ولسمشر غني چې په نړیواله امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره په مونشن کې دی، په روانه اونۍ کې چارواکو ته دنده وسپارله چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اړه د ملي اجماع د رامنځته کولو لپاره د کب د میاشتې تر پایه ملي مشورتي جرګه راوبولي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې ګړندۍ شوي، د سولې د موافقې په صورت کې د هیواد د راتلونکي په تیره د ښځو د حقونو، بشری حقونو او د بیان د ازادۍ د برخلیک په اړه اندېښنې هم په زیاتېدو دي. له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د ناټو عمومي منشي ښاغلی ستولتنبرګ وویل چې نړیواله ټولنه به د سولې د هڅو ترڅنګ دا اندېښنې هم له پامه ونه غورځوي.
If we have peace, if we have a ceasefire, if we have a political solution,
ک موږ سوله ولرو، ک اوربند ولرو او ک سیاسي حل لار ولرو، نو تابند د ټولو افغانانو په ګټه بوي. په تیرا خځې او ماشومان چې تل په جګړو او کړکیچونو کې ځانمنېږي، ماته د دیموکراسي، بشري حقوقو او سولې ترمنځ کوم تضاد نه ښکاري. موږ سولې، دیموکراسي او بشري حقوقو ته اړتیا لرو. د ناټو د عمومي منشي له څرګندونو یوه ورځ مخکې طالبانو په یو بیان کې وویل د روانې فبروري میاشتې په 15مه په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو له خبرو مخکې بعد د دوی پلاوی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ګوري.
د احمد تکل پر رپورټ کې موردل چې ناټو د سولې پر بین الافغاني خبرو ټینګار کړی او د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د شپږو هیوادونو په سفر دی. تاسو له دې هم خبر یاست چې افغان طالبانو ویلي چې د دوشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې له پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سره ویني. په پاکستان کې کېدونکې دا خبرې به د افغانستان د سولې پر بهیر څه اغیز ولري؟ ظفر خان دا پوښتنه را ځوابوي.
د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د تیر وو میاشتو راهیسې د خبرو اترو د لړۍ زیاتره پړاوونه په قطر کې شوي دي. د چهارشنبه په ورځ طالبانو په خپره کړې اعلامیه کې وویل د پاکستان په رسمي بلنه په هغه هیواد کې له امریکایي پلاوي سره ګوري او هم به له وزیر اعظم عمران خان سره د دوی مذاکراتي ټیم ملاقات وکړي. شنونکی رحیم الله یوسفزی وایي امریکا او افغان حکومت فکر کوي چې پاکستان پر طالبانو زیات نفوذ لري او پاکستان هم دعوه کوي چې د سولې مذاکراتو په پیلولو کې هغوی رول ترسره کړي.
شیان هم دا غواړي چې دا پاکستان په کې زیات طالبانو سره په خبرو کې یو کردار ادا کړي، ځکه چې دا تش مذاکرات کول نه دي بلکې ذمہ داری اغوستل دي. امریکایان به دا غواړي چې پاکستان دا ذمہ داری په خپل سر واخلي او دا مذاکرات وشي او دا مخکې ملاړ شي او د پوځ باندې پرېکړه وشي.
رحیم الله یوسفزی زیاتوي د پاکستان د خبرو مثبت اغیز به د قطر په خبرو پریوزي او ښایي پاکستان طالبان افغان حکومت سره خبرو او اوربند کولو ته مجبور کړي. د چارو یو بل پو سمی یوسفزی وایي په اسلام آباد کې خبرې نه یوازې پاکستان او امریکا غوښتلې، بلکې سعودي عرب او متحد عربي امارات هم غواړي چې د مذاکراتو مرکز له قطر څخه پاکستان او یا بل هیواد ته وباسي.
افغانستان صلح اوس یو نړیوال تجارت دی، قطر خپل کوشش کوي، روسیه خپل کوشش کوي، پاکستان هم ډېر رغند رول ترسره کوي. زما په شان دا په افغانستان کې یو ډېر منفي اثرات ولري، هم په خلکو باندې هم په افغان حکومت باندې.
سمی یوسف زیوی د سراج حقانی او د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمود عمر اخوند د زوی مولا یعقوب ترڅنګ پاکستان میشتي طالبان هم پاکستان کې له امریکا سره د خبرو کولو په حق کې دي. په وروستیو کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې د خبرو پړاوونه وروسته له هغې زیات شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت زلمی خلیلزاد د افغان سولې لپاره ځانګړی استازی وټاکو.
د ظفر خان رپورټ مورید د مومندو د بایزو مشران وایي یو پخوانی ټیکادار په ناقانونه توګه له غره مرمر وباسي او خرڅوي. دوی پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چارواکي دې له سیمې څخه د مرمرو کانو ایستلو د ناقانون لړۍ ودروي. دوی وایي له ټیکادارانو سره د قرارداد موده په 2018 زیږیز کال کې پای ته رسیدلې، خو اوس هم له سیمې مرمر وړي. چارواکي وایي د خیبر پښتونخوا د معدنیاتو نوې پالیسي به پر قبایلي ضلعو هم لاګو کړي چې ورسره به دا مسأله هواره شي. غلام غوث رپورټ لري.
د مومندو یو قبایلی مشر تمریز خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د بیزی قوم د ماربلو په غر باندې د ټیکادار سره د هغوی د قوم لانجه روانه ده او چارواکي دي د پخوانی ټیکادار لخوا په غیر قانوني توګه د هغوی د غر نه د ماربلو راویستلو کار ودروي.
زمونږ د ټیکادار سره معاهده شوې وه په 2004 کې تر 2017 پورې. د ماربل غر دی زمونږ د په توره خوا بیزی قوم کې، نو هغه معاهده په 12 فروری 2017 کې ایکسپایر شوې ده. د یو جالي لیز په مای کې جوړ کړی د معاهده د ایکسپایر کېدو نه درې میاشتې وروسته د ټوپک په زور باندې هغه ماربل چلوي د قوم نه. د هغې د وجې نه مونږ د دې جالي لیز خلاف مونږ ډېر درخواستونه او ډېر ادارو سره مونږ رابطې وکړلې، خو زمونږ فریاد چا وانه اورېدو.
په مومندو کې هم د دغه ستونزې په لړ کې سو نورو قومي مشرانو مشال ریډیو ته وویل چې دوی به نور په هیڅ ډول څوک دې خبرې ته نه پرېږدي چې دا وي د غرونو نه په غیر قانوني توګه مادنیات راوباسي.
دا موږ دا ماده کړې خپل ملک هم دا اتفاق کړی چې بارې ټیکادار لا به موږ نور غر نه ورکو. کله موږ ټول جیلونو ته دا حکومت راوړي موږ ټول کار څه کوي؟ موږ به بس مقرره کدا وکړو چې موږ به جیلونو کې ځان راسته کوو، غر به آزاد نه کړو.
زه یار باز د بیزی قوم د بابازی ملنګ کور د 13 معاهده شوی و دوی سره زمونږ، او په 17 کې زمونږ معاهده ختمه شوله. بیا موږ د دوه معاهده چې کومه ختمه شوله په هغې باندې بیا موږ د سره بله معاهده څه برابر نه شولو، جوړ نه شولو. د یونین ماربل والو دغه علاقې هغوی پکې فیصله وکړه دوی ته خپل غر خالی کړه. بیا هم ده ونه منله، بیا پوټیکلۍ کې چیلنج کړله. بیا په هغې باندې پوټیکلۍ په هغه وخت کې دغه ورکړله، کوټ ډیګري ورکړله، موږ په هغه کې فیصله وشوله. بیا دا لاړه دغه ته راړه پاټ ټرمینل ته لاړه. په دې وخت کې د زم مسله راغله، نو زمونږ هغې سال ته همداسې پاتې شلو. او بیا دوی په ایکوټ کې د یو شټې راواخیستله چې هغه شټېم نو لکه مطلب داسې یو پرچه وشټې سکو وه، او د هغې په ذریعه باندې زمونږ دا غر راچلوي.
په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو د زم کېدلو وروستو تر دې وړاندې دا رقم لانجه په دره ادمخیل کې هم رامخته شوې وه. په قبایلی سیمو کې د دا ډول لانجو د حل کولو په لړ کې د خیبر پښتونخوا د مدنیاتو په محکمه کې یو لوړپوړي چارواکي منتظر خان مشال ریډیو ته وویل چې د زم کېدل وروستو د مدنیاتو د محکمې چارواکو د قبایلی سیمو دورې هم پیل کړي دي او د خیبر پښتونخوا حکومت چې په غیر قانوني توګه د مدنیاتو راوستلو لپاره کومه نوې پالیسي جوړه کړې ده هغه به په قبایلی سیمو کې هم عملي کوي. منتظر خان وایي د دغه نوې پالیسۍ او نظام د عملي کولو سره به د مومندو په شمول د نورو سیمو دا رقم ستونزې هم حل شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د غلام غوس له رپورت سره د خبرونې نیمایي برخې ته راورسېدو. په پېښور کې 12:30 او دا په کابل کې فکس 12 بجې شوې. ملیحه میرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
هند له پاکستانه غوښتنه کړې چې په خپله خاوره د فعالو ترهګرو ډلو ضد ګامونه پورته کړي. دا تر هغې پسته چې پرون د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په ځانمرګي برید کې 40 هندي سرتېري ووژل شول. پاکستان میشتې وسله والې ډلې جیش محمد د حملې ذمهواري منلې ده. د پاکستان د بارنو چارو وزارت د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په برید اندېښنه ښودلې ده او د حملې د تړاو تور یې رد کړی. ټاکل شوی چې د سعودي عرب ولی عہد محمد بن سلمان سبا په 2 ورځني سفر اسلام آباد ته ورشي. تمه ده چې نوموړي د خپل سفر پر مهال له اسلام آباد سره مختلفې موافقې لاسلیک کړي. چارواکي وایي د دورې لپاره په اسلام آباد او راولپنډیا کې امنیتي ګامونه اخیستل شوي. په باجوړ کې پرون ګڼو خلکو د سند په نوډیرو کې د دریو مزدورانو وژنې خلاف احتجاج کړی او د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کړې. د سند صوبایي وزیر سید ناصر حسین شاه بیګا مشال ریډیو ته چې له پیښې سره په تړاو 4 مشکوک کسان نیول شوي دي. د نیټو مشر ینس ستولتنبرګ ویلي چې د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ کوي خو د بهیر مالکیت باید د افغانانو وي. دا خبره نوموړي پرون د بلجیم په مرکز برسلز کې د افغانستان د سولې او افغان ځواکونو د ملاتړ په مقصد د نیټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر هندې وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې وکړه. د جنوبي وزیرستان انتظامیه وایي د فروری 13 نه په سیمه کې د ګوزن ضد 15 ورځني کمپین پیلوي. د سیمه انتظامی مشر پرون مشال ریډیو ته وویل په دې کمپین کې به شاوخوا 50,000 ماشومانو ته د پولیو ضد ناروغۍ ساسکي ورکوي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران هغه داوی پاروونکي بللي او رد کړي دي چې ویلیو چې واشنگتن او سیمه ایز ملګري پر انقلاب ساتونکو ځواکونو د ځانمرګي برید لپاره پردي. پومپیو تیر ماښام د مشال ریډیو له ایراني څانګې سره په مرکه کې په برید کې له لاس لرلو انکار وکړ او ویل چې اروپایي هیوادونه باید له ظریفه د دې پاروونکي بیان سپیناوی وکړي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واورید. ویان د ملیحا میرزاده ورزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان له نننیو درو ورځپاڼو څخه اداري راخیستې دي او مهمې برخې پښتو کړې دي.
نن جنگ ورځپاڼې خپلې ادارې د IMF نه په قرضو اغستلو لیکلي او وایي د ډیر وخت د پاکستان د IMF سره د پور اغستو لړ کې مذاکرات روان وو او اخر کې د $6000 د پیکیج اغستو زیرې ولسته ورکړی شو. خو بل پلو دا معلومه شوه چې د دې پور یا قرض په بدل کې IMF پاکستان ته سخت شرطونه کېښودي چې پکې ویل شوي چې د بجلی په نرخونو کې به 30% اضافه او دارنګ به د جنرل سیلز ټیکس په ګډون په نورو سیزونو کې هم اضافه کیږي. ادارې وړاندې لیکي چې دا ډیره د اندېښنې خبره ده او د دې له کبله به کامی اقتصاد ته او ولس ته ډیر تاوان ورسي او بوج به پې سیوا شي. ادارې آخري کې وایي بل پلو د ګیس او بجلی غلا د پاکستان اقتصاد د ستونزو سره مخ کړی دی او دا رنګ د توانۍ د ضرورت پوره کولو لپاره چې سټیټ بینک نه پاکستان کومه قرضه اخلي IMF دا غینه هم منی کړي. نو دا صورتحال سم منظر نه وړاندې کوي. نو باید چې حکومت په خپل کړنلار غور وکړي او د قرضو اغستو لپاره پکار دي چې د کامی ګټو پر ضد اقدامات کوي. نوې وخت تر سپانه خپل ادارې د حکومت لخوا په ولسی رسنیو یا سوشل میډیا د نفرت خوراونکو پر ضد د عملیاتو په فیصله لیکلي او وایي د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي چې دوی راتلونکي اونۍ د داسې خلکو پر ضد د عملیاتو فیصله کړي چې په فیسبوک، ټویټر او نورو ولسی رسنیو باندې د کرکې او نفرت بیانونه خوروي. ادارې وایي چې دا ټیک ده، خو دا هم حکومت له پکار دي چې د لړکې له احتیاط کار واخلي. ادارې اخري کوي په دې د عمل درآمد په وخت باید چې د اظهار رائے د ازادۍ متعلق د عینی دفو هم خیال وساتل شي، ځکه چې د پاکستان عین کومه درای د ازادي اجازه ورکړې پاغه چرته هم قطغن نشي لګې دي، په کار د چې دا هر څه په نظر کې وساتل شي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي که څه هم په سوشل میډیا باندې ځنی خلک خپل مقصدونه ترلاسه کولو لپاره که سیاسي وي او که بل رنګ پروپیګنډي او بلیک میلنګ کوي، خو بل طرف ته په سوشل میډیا باندې داسې مسلې هم په ګوته کړې شوې دي چې د حکمرانانو یا قانون نافذ کوونکو ادارو په نظر کې نه وي. ادارې وړاندې لیکي ادارنګ د سوشل میډیا په ذریعه د زورورو خلکو او ځینې وخت ریاستي ادارو زیاتی هم ولستا په ګوته کړې شوې. او د دې ژوندۍ مثال د ساحوال پیښه ده. ادارې اخر کې وایي حکومت له پکار دي چې کومې منفي علي زلي دي چې په هغه نظر وساتي، خو چې د اظهار د ازادۍ حق کوم چې د پاکستان عین ورکړې چې هغه متاثر نه شي.
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات.
له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو امکان په اړه تر خبرونو وروسته جرمني ویلي لا هم هلته سرتیری ساتل غواړي. دویچه ویلي یا آلمان غږ و پاڼې په یوه لیکنه کې ویلي برلین دا اطمینان او ډاډ لا نه لري چې د افغانستان د سولې خبرې به څه نتیجه ورکړي. د فرانسې خبري اژانس په یوه لیکنه کې د اروپایي ټولنې پر هغه وړاندیز د سعودي عرب غبرګون خپور کړی چې ویلي دی چې ریاض د تورو پیسو سپینولو یا مینځلو مخنیوي لپاره زیات اقدامات نه دي کړي، نو ځکه دې هغه هیواد په تور لیست کې واچول شي. بشیر ګواښ د دواړو لیکنو مهمې برخې اوروي.
په داسې حال کې چې د افغانستان سولې لپاره بیلابیلې هڅې روانې دي، مطبوعاتي رپورټونو کې راغلي چې امریکا له دغه هېواده خپل پوځیان وستل غواړي. بلخوا د ناټو غړی او د امریکا په مشرۍ اتحادي ځواکونو ملګری هېواد جرمني وایي په افغانستان کې خپل ماموریت یا مشن اوږدوي. ډایچه ویلې په یوه مقاله کې د اونیزې خپرونې در شپیګل ته رسیدلی سند په حواله ویلي چې جرمني د افغان سولې لپاره ډېرې هیلې نه لري، خو په همدې حال کې غواړي چې د سولې یوه داسې غونډه جوړه کړي چې طالبان هم پکې وي. د یادونې ده چې طالبانو د امریکایي استازو سره خپلې خبرې روانې ساتلې دي. دوی اعلان کړی چې د فروری په 13مه به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او امریکایي چارواکو سره په اسلام آباد کې ګوري. همدارس بعد د فروری په 15مه په قطر کې د امریکایي استازي زلمی خلیزاد سره خبرو ته دوام ورکړي، خو دوی د افغان حکومت سره لا هم خبرو ته نه کینی. د چي ویلې لیکلي چې در شپیګل مجلې ته رسیدلې سند ښیي چې جرمني له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو خوشاله نه ده. د ځواکونو د ممکنه وستنې دا پلان یې بیړنۍ بللې ده. د جرمني چارواکو ویلي چې که په افغانستان کې د سولې خبرې کامیاب هم شي ډیر زیات وخت به ونیسي. جرمنی په افغانستان کې 1200 سرتیری لري. دا نه د معلومات چې د نوی پلان تر مخه به تر کومه هلته وساتي. بلخوا ایجنسی فرانس پریس خبری اژانس لیکلی چې سعودي عرب د یورپی یونین په دې وړاندیز خفغان خودلې چې سعودي او شپږ نور هیوادونه دي د هغو ملکونو په تور لیست کې واچول شي چې د ترګری او جرمونو د مالی مرستې د مخنیوي لپاره ډیر کم کوشش کوي. په دې تور لیست کې پاکستان، ایران، ایتوپیا، شمالي کوریا او عراق شامل دي. AFP خبری اژانس لیکلی چې په دې لیست کې شاملېدل سره پر ملکونو بندیزونه نه لګیږي، خو اروپایي بانکونه یې د وګړو او ادارو پر بانکي اکاونټونو سخ کنټرول ساتي. دی اژانس د یو ډیپلوماټ لخوا لیکلی چې په دې لیست کې د سعودي شاملولو سره د برتانیا او فرانس مخالفت لدې کبل نه دی چې غواړي سعودي سره اړیکې ورغی، بلکې لدې وجه دی چې د اروپایي ټولنې یا یورپی یونین د طریقې کار سره اختلاف لري. مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
روسیې، ترکیې او ایران له شامه د امریکایي سرتیرو وتل مثبت اقدام بللی دی. ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په سوچی ښار کې له خپلو ترکیې او ایرانی سیالانو سره تر لیدلو وروسته وویل درې واړه پر دې موافق ول چې د امریکا سرتیرو وتل د سیمې ثبات لپاره ښه دي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ډسمبر کې له شامه د پوځیانو ایستلو د پلان اعلان وکړ. احمد تکل رپورټ لري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې له خپلو ترکی او ایرانی سیالانو سره په کتنه کې پر دې موافقه وکړه چې د سوریې له شمال څخه د امریکایي ځواکونو وتل یو مثبت ګام دی او په سیمه کې د ثبات له ټینګښت سره به مرسته وکړي. ښاغلی پوتین دا څرګندونې پرون د ترکیې او ایران له ولسمشرانو رجب طیب اردوغان او حسن روحانی سره چې د یې کوربه و په ګډه خبري غونډه کې وکړې او زیاته کړه چې د سوریې پر شمال باید د دې هیواد مشروع حکومت ولکه ټینګه کړي. پوتین، اردوغان او روحانی پرون د تور سمندرګي پر غاړه په پراته ښار سوچي کې سره وکتل. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیر کال په دسمبر میاشت کې اعلان وکړ چې امریکایي سرتیری به له سوریې څخه وباسي. پوتین وویل ټرمپ هڅه کوي چې په دې اعلان سره د انتخاباتي کمپاین د مهال ژمنې عملي کړي، خو هغه زیاته کړه چې د امریکا ولسمشر د کورنیو سیاسي مسایلو له وجې تل خپلې ژمنې نشي عملي کولای. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ عمومي قومندان د دې اونۍ په پیل کې وویل چې ښایي له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر په څو اونیو کې پیل شي. له بلې خوا د ایران ولسمشر وویل چې په سوریه او نورو هیوادونو کې د امریکایي ځواکونو حضور ګټور نه دی. حسن روحانی په ګډه خبري غونډه کې وویل چې متحد ایالات باید په منځني ختیځ کې پر خپلو پالیسیو بیا غور وکړي. په تیرو څو کلونو کې په سوریه کې د جګړې د ختمولو لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ د خبرو مخکینی پړاوونه ناکام شوي دي. په دې جګړه کې له 400 زیات کسان وژل شوي، میلیونونه بې ځایه شوي او د دې هیواد لرغوني آثار له منځه تللي دي. روسیه، ترکیه او ایران د سوریې په جګړه کې خورا زیات ښکیل دي او د قزاقستان په پلازمینه آستانا کې د خبرو د یو جلا بهیر ملاتړ کوي. ولسمشر پوتین وویل د آستانې د خبرو بل پړاو به د مارچ په وروستیو یا د اپریل په لومړیو کې جوړ شي. هغه له خپلو ترکیې او ایراني سیالانو وغوښتل چې د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته په سوریه کې د ثبات د ټینګولو پر پلانونو ګډ کار وکړي. روسیې، ترکیې او ایران چې درې واړه په سوریه کې ځواکونه لري ویلي چې د سوریې د اوه کلنې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره سیاسي حل لاره غواړي. مسکو او تهران د سوریې د ولسمشر بشار اسد او ترکیه او امریکا د بیلابیلو یاغي ډلو ملاتړ کوي. د سوچي له سرمشریزې مخکې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي و چې انقره غواړي له مسکو سره په همغږۍ کې د سوریې په شمال کې د یوې مسؤولې ساحې د رامنځته کولو په برخه کې ګام واخلي. او له دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخارو ویلي و چې انقره به په سوریه کې د یوې مسؤولې ساحې له رامنځته کولو مخکې په دې مسله کې د ولسمشر اسد موافقې ته اړتیا ولري.
د واشنگتن یو قاضي د روسیې د یو پخوانی وزیر میخایل لیسن د وژنې په اړه د ټولو معلوماتو او رپورټونو غوښتنه کړې. د امر قاضي د فبروري پر 13 ښاروالۍ ته کړې ده. په دې کې د جسد د طبي معاینې او مړینې د وخت معلومات شامل دي. دا غوښتنه اصلا د آزاد اروپا راډیو کړې وه چې پکې د لیسن د مړینې په اړه د معلوماتو جوتولو غوښتنه شوې وه. د مشال راډیو د خبرونو مرکزی څانګې پر دې موضوع رپورټ خپور کړی چې ملیحه میرزاده یې اوروي.
د واشنگتن یو جج د روس یو پخوانی وزیر میخایل لیسن د پوسټ مارټم او د مړینې له پلټنو سره تړلي په لسګونه رپورټونه غوښتي دي. لیسن چې پخوا د روس رسنو د چارو وزیر و، د 2015 کال د نومبر په 5مه له سپینې ماڼۍ سره نږدې د ډوپونټ سرکل په نوم یو هوټل کې مړې موندل شوی. د فروری پر 14مه د جج دغه فیصله د آزادې اروپا راډیو د هغه درخواست په لړ کې مخې ته راغله چې درې کاله مخکې د لیسن د مړینې له پلټنو سره تړل شو معلوماتو غوښتنه پکې شوې ده. میخایل لیسن مخکې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین د رسنو د چارو سلاحکار وو، خو بیا د 2012 کال شاوخوا کې یې له پوتین سره نږدېوالی کم شو. د میخایل لیسن د مړینې په ابتدایي طبي رپورټ کې ویل شوي وو چې په ظاهره زورور ګزار یې د مرګ وجه وه، خو دا پکې نه په ګوته شوی چې په کومه طریقه مړ شو. روسته بیا د 2018 کال په اکتوبر کې د امریکا د سارنوالۍ له دفتره جاری شوی حتمی رپورټ کې ویل شوی چې د لیسن مړنه حادثاتي وه چې مری د بدن پورته برخې او نورو ځینو حصو ته د زور رسېدو له امله شوی وه چې پرېوتل یې لامل و. په رپورټ کې د مرګ یوه وجه د شرابو سکل ښودل شوی و. د دغه رپورټ په اړه شکونه او شبهات پیدا شوي. یو تن چې د لیسن کمرې ته نیخ په نیغه رسایي لرله آزادې اروپا راډیو ته په 2016 کال کې ویلي چې دا ممکنه نه وه چې لیسن دې په کمره کې یوازې مړ شي. د پولیسو لخوا په خپرو شوو انځورونو کې د شرابو بوتلې، ګډې وډې جامې او خورې شوې پیسې تر سترګو شوې وې. د لیسن نږدې ملګرو ویلي چې د ډوپونټ سرکل هوټل معیار د لیسن له خوښې سره سم نه و چې هغه د ګرانو شیانو او هوټلو شوقین و. جج هایرم پوچ لوګو ښاروالۍ ته امر وکړ
وکړ چې دا فروری تر شلمې دی د میخایل لیسن طبي رپورټونه، ایمیلونه او معلومات لرونکي نور مواد دوی ته وسپاري. د کیس په اوریدنه کې جج لوګو د ښار د وکیلانو هغه دلایل رد کړل چې د لیسن د مړینې د حالاتو او واقعاتو په پرده کې د ساتلو پاکله له ولسی مفاد نه مهم دی. دا لانه د واضحه چې آیا ښاروالۍ به د دغه فیصلې خلاف اپیل کوي که څنګه. یو تن چې د فیډرلي قانون نافذونکو چارواکو سره په رابطه کې دی، آزاد اروپا ریډیو ته ویلیو چې لیسن د مرګ مخکې د څو میاشتو راهیسې د امریکا د انصاف وزارت سره په رابطه کې و. روسیې او چارواکو د لیسن د مړینې په اړه ډېرې کمې خبرې کړې دي. البته دا یې ویلیو چې د امریکا قانون نافذونکو ادارو نه د پوره معلوماتو ورکولو تمه لري.
د خوست خځې فعالانې وایي له طالبانو سره تر هرې موافقې مخکې د خځو د حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړل شي. دوی پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې پر طالبانو هم غږ وکړ چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي، خو طالبانو تر اوسه له دې کاره انکار کړی دی. د خوست خځو دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د شپږو هیوادونو په سفر دی او ټاکل شوی چې د روانې میاشت په پای کې په قطر کې له طالبانو سره هم وویني. نجیب الله خیل رپورټ.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې او وسلوالو طالبانو سره د پخلاینې په خاطر هڅې چټکې شوي، د خوست یو شمېر ښځینه مدني فعالانې غوښتنه کوي چې په سوله کې باید د ښځو حقونه او پرمختګونه خوندي وساتل شي. دوی له وسلوالو طالبانو هم غواړي چې د نورو اړخونو پر ځای د سولې لپاره افغان حکومت سره خبرو اترو ته تیار شي. خوستی فعالانو یادې غوښتنې مشال راډیو سره په خبرو کې شریکې کړې. د ښځو د ملي ارمان ټولنې مشرې زینب افغان وویل
د دواړو اړخونو څخه هیله مند یو، خویندو خصوصا چې سوله باید راشي، خدا ډول سوله چې زمونږ هغه لاسته راوړنې چې په تیرو کې مونږ لاسته راوړې دي او یکم پرمختګونه خویندې ترسره کړې دي، اوس په مختلفو ځایونو کې وظیفې لري، په مختلفو لوړو پوزیشنونو کې کار کوي. زمونږ ډاکټران خویندې دي، زمونږ معلمین خویندې دي، هغوی حقوق باید په نظر کې ونیول شي، هغه تر پښو لاندې نشي او هغه ځای نشي.
په خوست کې د ښځو د یوې مدني بنسټ مشره نادیا باوري وایي ښځې د دایمي سولې غوښتونکي دي، نه داسې چې بیا جګړې پرې وتپل شي.
په هر شخړه او جنګ کې خور خپل خاوند، خپل ورور، خپل بچای، خپل پلار داله لاس ورکی، خو سوله غوړو دایمي سوله غوړو نه موقتی. ک مخالفین د دولت یا مقابل لوري داسې سوله مو سره کی چې باید خویندې تعلیم نه مانی کی او کار وظیفه نه مانی کی، نه باید خویند ته هم خپل حقونه ورکی.
د زرغونې په نوم یو بل مدني فعاله له وسلوالو طالبانو غواړي چې افغان دولت سره مخامخ خبرو اترو ته تیار شي.
طالبان ورونو څخه خیله کم چې د سولې تکینی دولت سره مذاکرات وکي، مخامخ خبرې ورسره وکي، خپل خواد د دې په هم دې خبره کې حق لري چې ژوند وکي په افغانستان په پرمختګ کې به دې رول ولوبوي.
په افغانستان کې خزینه فعالانو سره له هغه وروسته د سولې د ورستیو هڅو په باب اندېښنې زیات شوې چې په دې ټوله پروسه او مختلفو ناستو کې د ښځو حضور ته پوره پامونه شو. د خوست ولایتي شورا غړي زهره جلال وایي
مونږ هم پرمختیا غواړو، هم پیاوړی اقتصاد غواړو، هم اجتماعي ګډون غواړو. د مذاکراتو کې ښځو ونډه خو بالکل کمرنګ ده، دغه کې مونږ هم خوشنۍ څرګندوو چې باید دومره کمرنګ نه وای لکه اوس چې کمرنګ ده، باید لږه دولت دې لپاره توجه وکړي.
په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ګډون د امریکایي چارواکو او د طالبانو د مرکزیانو ترمنځ خبرو کې چټکوالی راغلی دی. که څه هم د دواړو لورو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګونو یادونه شوې، خو امریکایي چارواکو په دې اړه محتاطانه غبرګون ښودلی او ویلي دي چې یوې نهایي موافقې ته تر رسیدو پورې لا ډېر کار ته اړتیا شته.
د امریکا فارن افیرز مجلې د څېړونکي مدیحه افضل لیکنه خبره کړې چې پکې نوموړی د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت لومړی شپږو میاشتو ته کتنه کړې. مدیحه افضل وایي وزیر اعظم عمران خان د انتخاباتي کمپین د وخت په یو شمیر ژمنو پوره کولو کې له مشکل سره مخامخ دی. نوموړی وایي له پوځ سره د عمران خان ائتلاف ښایي په اوږدمهاله ډول د هیواد جمهوریت کمزوری او زیانمن کړي. څېړونکې مدیحه افضل وایي شاوخوا شپږ میاشتې مخکې عمران خان د پاکستان د وزیر اعظم په توګه لوړه وکړه. نوموړی وایي دا سمه ده چې د پاکستان پوځ ښایي د عمران خان او تحریک انصاف په بریا کې نامستقیم رول لوبولی وي، ځکه چې تر انتخاباتو مخکې په هغه هیواد کې پر رسنیو فشار زیات شو او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف زنداني شو. خو د نوموړي په اند داسې نه ښکاري چې عمران خان دې د پوځ ګوډاګی وي، ځکه چې هغه د خپل کمپین پر مهال وښوده چې تجربه لرونکی سیاستوال دی او له ولس سره یې د پرمختیا ژمنې وکړې.
عمران خان تر واکمنی دو وروسته د درغلی ضد مبارزې ته د دوام وعده وکړه او داسې وښوده چې هغه او ګوند یې د پاکستان د نورو دودیزو ګوندونو لکه مسلم لیگ او پیپلز پارټۍ په څیر نه دي. د جولای د انتخاباتو نتیجې ښیي چې تحریک انصاف ګوند 22% او مسلم لیگ نون 40% رایې وګټلې، خو د مدیحه افضل په خبره د عمران خان وعدې په وینا کې اسانه، البته عملي کول یې ګران دي ځکه چې نوموړی او اکثره وزیران یې د حکومت چلولو کاري تجربه نه لري. د مثال په توګه عمران خان د پرمختیا ژمنه وکړه، خو پاکستان د پورونو او اقتصاد له بحران سره مخامخ دی، نو پر دې سربیره چې نوموړي د کمپین پر وخت د پورونو نه اخیستو وعده کړې وه، اوس مجبور ده چې د پیسو له نړیوال صندوق یعنی IMF شاوخوا 12 ارب ډالر واخلي. په دې لړ کې عمران خان د فبروري په 2 اونۍ کې په متحده عرب اماراتو کې د IMF له مشر کریستین لاګارد سره ولیدل. وزیر اعظم عمران خان د هیواد د روغتیا او تعلیم په نظام کې د اصلاحاتو ژمنه هم کړې وه، خو په فارن افیرز مجله کې پر اغلی لیکنه کې مدیح افضل وای دا کار هم ځکه شونه نه دی چې تعلیم او صحت هغه څنګه دي چې پاړه صوبې تګلاري جوړوي، او که عمران خان اصلاحات غواړي هم نو یوازې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې کولای شي ځکه چې هلته یې ګوند واکمن دی. مدیح افضل په لیکنه کې د عیسوي ښځې آسیه بیبي د خوشي کولو پاړه د سپریم کورټ د فیصلې یادونه هم کړې او وای تیر کال د اکتوبر پر 1.5 چې عدالت هغه بې ګناه وګرځوله، نو عمران خان ولسته په وینا کې د فیصلې دفاع وکړه، خو د مذهبي ډلو د مظاهرو له کبله حکومت له تحریک لباک پاکستان ډلې سره موافقه وکړه. لیکن وایي د پاکستان د ټولو ملکی مشرانو په څیر د وزیر اعظم عمران خان بریا به هم له پوت سره د هغه پر اړیکو منحصروي. مدیح افضل وایي په پاکستان کې حکومت ورځنۍ چارې پر مخ وړي، خو د بهرنیو چارو تګلاره د پوځ په لاس کې وي. د نوموړي پند داسې ښکاري چې عمران خان پر دې خبرې پوه دی او پابندي به یې وکړي، خو له پوځ سره داسې ائتلاف یې ښایي په کورنیو چارو کې کمزورې کړي ځکه چې د نوموړي په واکمنۍ کې پر رسنیو فشار زیات شوی او پوځ د پښتون ژغورنې غورځنګ په اړه خبرونه خپرېدو ته نه پرېږدي او د غورځنګ د غړو او پلویانو د ځپلو هڅې کوي. مدیح افضل زیاتوي په لنډمهالي ډول له پوځ سره د عمران خان اتحاد ښایي د هغه حکومت ته ګټه ورسوي، خو په اوږدمهاله توګه دا کار د هیواد جمهوریت کمزوری کوي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان د لاهور های کورټ د مسلم لیگ نون او پقامی اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شاباز شریف ضمانت منظور کړي او د هغه خوشی کولو امر یې کړي. دا فیصله عدالت پرون د درغلی د دوو مقدمو اوریدنې پر وخت وکړه. د پاکستان احتساب ادارې نائب شریف تیر کال د اکتوبر پر 15 د کورونو جوړولو یو پروژې په قضیه کې نیولی و. مسلم لیگ نون وایي عدالتي فیصله وخوده چې شریف بې ګناه دی. واکمن تحریک انصاف وایي عدالتي پریکړه ښیي چې عدالتونه آزاد دي، او شنون کې وایي چې دغه عدالتي پریکړه ورستۍ یا حتمی نه ده. احمد الله له اسلام آباد.
پرون د زیارت پر ورځ د لاهور های کورټ جسټس ملک شهزاد احمد په مشرۍ کې 2 کسیزه بینچ د مسلم لیگ نون صدر شاباز شریف په آشیانه کورونو سکیم او رمضان شوګر مل کیسونو کې ضمانت منظورول ورستو د نوموړي په فوري توګه د خوشي کولو امر جاري کړو. په شهباز شریف د نیب لخوا دا تور پورې کړی شوی و چې د وزیر اعلی په حیث نوموړي د آشیانه کورونو سکیم ټیکا په غیر قانوني توګه د ایوی کمپنۍ نه واخسته او بلې ته یې ورکړه چې له وجې ترې قامي خزانې ته د کروڑونو روپو نقصان رسېدلی و. د اوریدنې پر مهال د شاباز شریف وکیل امجد پرویز د ضمانت درخواست په حق کې دلایل ورکولو پر وخت وویل د نیب چارواکو یې د موکل پر ضد داسې څه دستاویزي ثبوت ورنکړو چې ترې واضح شي چې شاباز شریف په دواړو قضیو کې مجرم دی. خو د نیب وکیل د ضمانت درخواست مخالفت په کولو سره وویل ملزم شاباز شریف آشیانه کورونو سکیم کې د لومبۍ کمپنۍ ټیکه منسوخولو وروسته بلې کمپنۍ ته ځکه ورکړه چې د قامي اسمبلۍ غړي خواجه صاد رفیق ته مالی ګټه ورسوي. عدالت د دواړو خواو دلایل اورېدلو وروسته د شاباز شریف په دواړو قضیو کې ضمانت منظور کړو. د عدالتي فیصلې وروسته د مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورنګزیب شخصي تلویزیون جیو ټی وی ته وویل فیصلې نوازی حشوا چې پس شاباز شریف لګولې شوی تورونه بې ځایه وو. دا وایي د حکمران ګوند هغه کسان چې سحر ماخام به یې د غل او ډاکو نارې وهلې او منفي سیاست یې کوو د هغوی لپاره نن د ماتم ورځ ده او د مسلم لیگ نون کارکنانو لپاره د جشن ورځ ده. د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف په شمول د ګوند په څومره غړو چې موجوده حکومت لخوا کم کیسونه جوړ کړی شوی نو ان شاء الله ډیر زر به د هغې فیصلې هم د دوی په ګټه راځي. خو د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف پارلماني استازی ناصر خان موسازی وایي زمنگ عدالتون خود مختار او فیصلے قبول کی آزاد دی او ہمیشہ پر ثبوتون خپل فیصلے او روی لکه څنګه چې عدالت یو خود مختار اداره ده نو دغه شان نیب هم خود مختار اداره ده او د ثبوتون په اساس په شاباز شریف نواز شریف آصف زرداری او یا د تحریک انصاف په زنغړو کې سونه جوړ کړي خود مخالف ګوندونو لخوا په موجوده حکومت او یا په عمران خان دا تورونه لګول چې مقدمه پر دوی جوړ کړي بی ځای خبره ده د قانوني چارو کارپو نور عالم خان وای نیب دا فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کولای شي
دوران کے خلاف گوئی رالا یا رد خلاف ثبوت رالو اور یا اگی طرح ثبوت بھی اور عدالت سے کہو فیصلہ کرے جدے نہ جدے ادارہ بھی خوشحال نہ تھا
د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د احتساب قامی ادارې لاهور څنګه اپوزیشن لیډر شاباز شریف پاک اوبو کیس کې بیان ریکارډ کولو لپاره رابللی وو خو نوموړی په اشیانه کورونو سکیم کیس کې ونیولو ته کوم پرزت چې د یاد ګوند غړو په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته احتجاجي مظاهره هم کړې وه او پر نیب یې د انتقامی کاروایی کولو تورونه پوری کړي وو
دا ورکزو مدنی فعالانو له حکومت غوښتي چې د بیا آبادۍ او بیا رغونې اقدامات دی وکړي او نامنیو ځپلو ته د اسانتیاوې برابرې کړي دوی پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل په سیمه کې ناامنیو او پوځي عملیاتو سلګونه اسپتالونه او انفراسټرکچر سکولونه اسپتالونه او انفراسټرکچر ته زخت تاوان رسولی نو ځکه هلته ژوند تیرول خورا ګران شوي په قامی اسمبلی کې د ورکزو استازي وایي د بیا رغونې هڅو ته یې دوام ورکړی او د خلکو ستونزې به ژر هوارې کړي تاریخ او رگزای معلومات را کوي
دا ورغزو سیدون کې او مدني فعالان وای چې هل تخ خپل کونو ته تر واپس کې دورستا ځای متاثرین لا یوش مر ستونزو سره مخامخ دي او که حکومت ورته پام لرنه ونه کړه نو ژوند به سخت ستونزمن شي د دې په خبره په سیمه کې د خوندیتوب تر څنګ نور بنیادی سہولتونه لکه صحت تعلیم او به سړک او د رابطې نظام د جنگونو او بازی عملیاتو په وخت سخت متاثره شوې دي د ستوري خېلو سیدون کې او مدني فعال اسیم ورغزی وای نور خو پرېږده چې حکومت تر اوسه د کورونو بیا بات کرے کہ ہم لازائی خلقو سرا مرستہ نہ دکڑے
سنگے اپریشن وشو ملٹری نمو متاثرین شو واپس دل تراولو دل تا مڈیر وقت تیر کو نقصان نہ مو شو ہل تا زمو کورونا و د کروڑونو روپے د جانی نقصان خو مخود شو ال تا مالی نقصان مشو دا اس سامنا شتا ال تا ارس تبادی نم کورشتا نسو او بل ال تا سکوم کورونا رنگ شوی دی غو مو ایزام خلقو تا نه ملو و نہ غا کورونا دور زر غا بدیگی سو دور زر بجوړ شي
د عوام کلی یو بل مدنی فعال اسف الله ورغزی وای په سیمه کې امن دی او خلک خوشاله دی خو هلته یو بل غټه مسله دا ده چې سرکاري سکولونه لا هم غیر فعال دي او د ماشومانو د تعلیم هیڅ ذریعہ نشته
کوم آی ڈی پیز دلته او هغه کوم بچیان وو هغه دلته لږ ځک سبق چې کوم د سٹارټ شو چې هلته واپس شو آی ڈی پی شو نو هلته کوم څه سکول دي تعمیرات یې اول خو غاړنګ دي کوم ریپیر شوی دي ریپیر کې ځکه حکومت کړی دي چې ریپیر شوی دي او هغه چې کوم دي هغه ته کوم سټوډنټس یا هغه د ټیچرز نه دی اویلیبل نو دی وجنه چې هغه کوم تعلیم دا هغه مکمل متاثر شوی
بلخوا موږ چې کلا په د غاړه د اورغزو کامی سیمډي غړی له جواد حسن سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وه چې په سیمه کې بیا رغونه او لزایی کډوالو سره مرسته د حکومت ذمېداري ده او وایي چې په دغه کې به دوی هیڅ کمې نه راولي
کومونه پاسیبلټي بالکل به کوم ایجوکیشن باندې کوم هیلپ باندې به کوم کمیونیکیشن باندې کوم کورونو باندې کوم نور خلکو ته ملاو دي جوته مو ملوي کې ایډی پیز باندې ټل خبرې زور کې شوري هم علي خیل دي مو مزید غاون باندې واپس کړلو نور مو کوم
په 2013 کال کې د ناامنۍ او پوځي عملیاتو له کبله د اورغزو تر څلوېختو زرو پورې خاندانونه بې کوره شوي ول چې پکې زیاتره خپل کورنو ته وستنه شوي دي خو معلوماتو تر مخه هلته کالونه ترېدو باوجود هغوی ته د ژوند بنیادي سهولتونه لا هم نه دي ور برابر شوي تارک ورغزه مشال رادیو پېښور
زموږک په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتس او په www.mashalradio.com اوري دا د مشال راډیو نه ساته خبرونه دي دا لومړی خبری سات دی وروستنی اخیرنی خبری سات چې دی هغه به په 15 بجو نه تر شپږو بجو پورې در خپرو په راتلونکي غړی کې بزمانور همکاران در سره په دغه غړی کې اخیرنی مرکه درته لرو د جنوبی وزیرستان انتظامی مشر ویلی دی چې د دوشنبه یا ګل لورز څخه په سیمه کې د ګوزانو واکسینی کمپین پیلوي محمد یحیا اخونزاده بیگا مشال راډیو ته ویل په 15 ورځنی کمپین کې به لسګو نظر ماشومان ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکړي سیلاب مسید له نوموړي سره خبرې کړي دي او ورڅخه پوښتلي چې له واکسینو پاتې ماشومان ته به کله څاڅکي ورکوي
دا مهم مونږه د پولیو خلاف منډه نه بده شروع کیږي. 15 ورځې کمپین ده اکټیو کمپین او 2 ورځې کیچ اپ نو دا پوره هفته دا کمپین چلیږي او دا غې نه پس بیا مونږ چې کم مسنګ چلډرن نو هغه بیا مونږ ټریس کو او هغه ته پولیو ورکو. دا تقریبا په دې باندې ټوټل 2 هفته ټایم لګي.
په دغه دوران کې به ټول څومره بچانو ته دا ساس کی ورتشل شي؟
زمونږ چې کم ټارګټ دی هغه د 57,000 چلډرن چې دی هغه ته مونږ پولیو قطرې ورکو په دې پروګرام کې.
په دغه کمپین کې به د پولیو عملی ټول څومره کسون برخه اخلي؟
پدې کې چې کم دی د هر کلی د پاره یو یو ټیم جوړ شوی دی. دا تقریبا 157 دی کو 158 ټیمونه دي چې هغه پدې کې کار کوي. په هر ټیم کې درې سلور د هیلت کسانی کوم چې موږ سره پروجیکټس دي دا غي سټاف وی او ورسره د لا انفورسمنت وی د سکیورټي د پاره.
دا غاو رزق شه هغه مسافر بچون چې کوم په مختلفو لارو تګ را تګ کوي هغه ته د ساس کو ورت شلو سب بندوبست شته؟
زمونږ په هر چک پوسټ چې کم روډ کم لار زمونږ د بل علاقې سره د کاغه د بلوچستان سره کاغه د ټانک سره ده کده فر ټانک سره ده کډی خان سره ده هغه باندې زموږ پرمننت ټیمونه ناس هغه د صرف د کمپین ورځ کې نه اپ مکمل ناس تو کالو سر او چې کم ماشومان تیریږي هغه ته قطرې ورکړي.
چې کوم پلارونه مان دی خپل بچانو ته د ساس کې ورشلو نه انکار کوي دا غوي د پخلا کولو د پاره سرنګ حل زلې کوي؟
دا سه اکثر پکې کیسز راشي خاص کر په میډیکل ګراوند باندې اکثر مور پلار چې دی هغه انکار کوي چې زموږ بچی ته دا مسله ده د صحت په دې باندې هغه ته د قطرې تاسو مور کوئی ځکه چې دغه سره خپل سره نیگیټیویټیز اټیچډ وي. خو بیا دا چې کله دی انکار وکړي نو دغه نه پس زمونږ د کمپولیو ټیم چلته وي هغه په ورسره خبره تر باندې دغه کوي کاغه نه نو بیا د اف اس ایم او ټیمز لاړ شي کني بیا زمونږ د هیلت ټیم ورشي دغه نه پس زمونږ تحصیلداران ډیسټریکټ اډمنستریشن ورشي او زمونږ کوشش دی چې دغه کوم میډیکل کنډیشن هم چې دغه چیک اپ وشي او هغه ته دا تسلی ورکړي شي چې د دې پولیو قطرې د دې بیماری سره هیڅ تعلق نشته او بیا موږ په هغه کې کامیاب شو د خیره چې هغه ته موږ د پولیو قطرې ورکړو.